لی د کاته وکړه. دا په داسل کې دا چې خغلی کری د شام د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو د وروستي پړاو لپاره تیاری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پانا ملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هواره شي. خو په دې معامله کې خنډ د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې له وجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچنه شي. ادارې زیاتوي چې د پانا ملکس معاملے یوازی پا پاکستان کی نظر آغلی، بلکہ دا دین ټول دنیا متاثر شوی او دا دنیا پا جمہوری ملکونو کی دا زین صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان پا فوری توگا اقدامات کری. خود دا پاکستان جمہوریت سوکڑل کم چی یو سوال راپورتا کوی. اداریہ آخری کی وی دا دی مسئلے دا حل لپارا زین تجویزونا کی دیشی او حاغ دا چی دا کم وقت نا افشور کمپنیانی جوڑی شوی دی لحاغ وقت دی پلٹنی وکڑل شی او دا پلٹنی دی یوازی دا افشور کمپنیانو پوری محدودی وساتل شی او قرض خوری د درغلی کیسونه او نور معاملې دی لدې لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نور ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري د وروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټې غټې جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یوه خصوصي کمیټې جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا اینڈ جسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډېر زیات شوی دی او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکر د ګنا په تور کې پراته دي. ادریا اخری کې لیک پکار ده چې حکومت دې لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. چرس خبری اجانس. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یوه بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروستو عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړې کړي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروستو باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګینې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهر نئی کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې ده هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آفشور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې روسي پرمختګ د نوي ډیلي په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي، نو ځکه یې د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د اف 16 جازونو په ارزانه بیه د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف سوال به دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
د حکومت اجرائیه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. له هند خبریدونکو دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې اف 16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنه کړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلې دی. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغې سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او په کې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 500 میلیونه ډالره ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوي چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالره په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوځ د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې ښودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکنه زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیونه ډالره ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو اونیزې خبرونې مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموړي کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکښ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامی مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدلی و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دې پکال 1944 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سولډیر وو او بیا دلته راغلي تر یو رشکی کې مشته شو. دلته دوی په ماشوموالي کې په ده باندې د فالج حمله راغلی وه نو دوی د یو لاس او یو خپې دواړو نه مزدور وو. نو دوی سره سره دوی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور وو او د دوی کلینیک واقعده پرشکی کې وو. د که چېرې موږ د خودي خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه نو دوی د خودي خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستی ده او څه چې پې تېر شوي دي هغې لیکلې هم دي. که موږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا وو چاچ خدای خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے رہے جگارنگ پلے رحیم چاقی صاحب کیو خدای خدمتگار و مہم خدای خدمتگار و اگر اخبل غون نے کسی لکھ دی عبد الخالق خلیق کیو نو اگر خدای خدمتگارے جو رقم پے کر دی او اگر چسپی کی تیرشی دی اگے نکلی دی خانمیر ہلالی بندہ کی او کسو چاہ باندھے تیرشی دی. یعنی باچا خان بدیتو خدای خدمتگار تو تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغسې خو وده دي نه ومونتې، ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زمونږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څومره قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لاره کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل، بلکې په خپل ځان او خپلو ملګرو د شوي زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي،
د لاولنۍ ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و، دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلی د ازادۍ تحریک، او دا دومره ښکلې کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا بني آدم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي، بالکل جړغولي شي چې یاره په دې خدای خدمتګار باندې او په ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجې نه وي چې کوم کتاب لیکلی دی د ازادۍ تحریک، هغه چاپ شوی دی اور هغه هغې کې د غونو نه قصې لیکلي ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه څه وشو. او دوی یو عام وګړی دی، دوی یو عام سړی دی، او دوی د دې کلي ته به چا خان راځي. دا د خدای خدمتګارۍ ورځې نه دي، دا د انجمن اصلاحو لپاره نه ورځې دي، او د انجمن اصلاحو لپاره نه په ورځو کې د دوی په کلي کې جلسه کېږي، او په هغه جلسه کې ښځې هم راځي او سړي هم راځي او ماشومان هم راځي. او دوی په دغه وخت کې غالبا د شپاړسو د پنځلسو کالو ځوان زلمی دی، او دوی د باچا خان د خبرو نه متاثره کېږي، دوی د هغه د هغې طریقې نه متاثره کېږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاحو لفاغني لپاره ایښی وه. او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاحو لفاغني او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاحو لفاغني تنظیم کې هم هغه دې وخت کې دا نوخار سره اټیچ و، خو دوی چونکې په داسې ځای کې پراته وو چې مردان سره متیچ و، نو بیا د دوی د دوی دا چې کومه تاپه ورته مونږ ویلي شو نو په هغې کې خیشکو پورې علاقه هم شامله وه، په هغې کې دا ساولډیر هم شامل و، په هغې کې رشکۍ هم شامل وې. نو دوی بیا د هغې ناظم منتخب شو، خدای خدمتګاري چې راغله نو دوی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وایي چې د سیمی خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغه به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمی ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ، نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي، نو هغه سپی چې یا یو یا دو سپی هغه ډیر راګیری دی، د سره په لاس کې یو پونته یا چوکا دا به سره وي، دا به ټول خدای خدمتګار سره، نو هغه سپی ډیر راګیر کی ډیر راغورځي ډیر زخمی کی، نو چې خلک راشي دا سپی ته وشړي نو څوک د ده ته پوښتو کې چې ډاکټر صاحب نو تا سره خو غټ سوټي وو که نه، دا سپی دې پرې وهولې نه. نو دوی ورته په جواب کې وایي زه دا سپی وهم نه ولې، دا تشدد نه دی صاحب، تشدد خو په سپی باندې تشدد دی، تشدد په انسان باندې تشدد دی. نو دا داسې یو سبلایم خبره رځي چې هغه وایي چې ما له باچا خان دا ټریننګ راکړو چې دا تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی، نو زه دې سپي ته ویلي وایم دا خو بېجبانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختۍ هم زغملې دي، خو د خپل اصولي موقف نه دی ورسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو په رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دی او هغوی یې په خپلو حقونو پوه کړي دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی چې کله په 30 اپریل کال 1900 کې د قصه خانې دا واقع نفس گرفتارے کلہ میں گرفتارے کے دین ادی پاوے کی گرفتار شو، مختلف جیلوں کے وقت ارکڑ دی بیاد گاندھی اروند پیک لاندے کال نور لسا و یو دیر شم کی چی کلا رہائے کے دین و آغی کے راخلاص شو. پا دین دل چی دین پا دین دل دی پا کال نور لسا و اتسال ویختم کے گرفتار شو، بار کسانے یو تحریکو دی پا غلالیر کسان تحریک چې دی دا ډېر یو لوی تحریک پاتې شوی دی. نو دی دغه لډېر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو، دو کاله خیر یې خوړلی. نو دوی 2000 حقیقت خوړلی دی په خدای خدمتګار یو ځل پړوندي ځل په خدای خدمتګار کې ځوان ځل چې نو پرې دغه لډېر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې، او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بادشاہ خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو، او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
چونکی دوی ته خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ. نو دوی چې یو ځل مونږ څلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو، هغې کې یو میاشت آخر شام و چې هغه وخت کې که تاسو خیال کړي نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې. نو چې یو میاشت آخر شو څلور خدای خدمتګارو سره نورو، نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه. چونکہ بادشاہ خان حکم ہو چنے روٹے بند پکوے نوی ما تے مور نے صدا کو مل مانا راغلی جو زو لزر پراتی ہو کے دا بزر زر پاخ کم ما کتن نا وقت ہو نی ما تے چنا بادشاہ خان چون کی اڑر کر دے نو دا جرا روٹے دی جوار دارا کو دا سا کرا کا نی چ سلور کا سانو پاغ دے جوئی تے جوار روڑے باندې گزرانو کو او بل دی او کسلی کی بادشاہ خان بارے کی چون کی بادشاہ خان بوی تقریر کو نوی زنانا بم دیر مخت تناست وی بادشاہ خان دا کیو کرزما طریقہ کو کی جوڑا شو خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دینو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې به بیماریان وي نی هغه د جلسې نه پس کړي زنانو بچا خان ته مخه تو درول چې بچا خان په دمه دم واچوه. نو یې بچا خان وو تو خان د مینه به وسره وکړه ماشوم سره خپل به تو او یې بیا به ورته وی چې په دسه چل دي نی هغه به ورته وی چې په دا بیماری دا بیماری نی بیا ورته وی چې د ډاکټر لا بوزه دا په دمو باندې چې کم دینو علاجونه نه کیږي دی ډاکټر لبوزه چې د باقره علاج وشي چې د مرض سره دا ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی بادشاہ خان ته. نو دا ما هم ته ما سره په ریکارډ باندې شته چونکه بادشاہ خان هغه وخت په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکل چې مستار روغ صحت لپاره فکر مند یو دونه مدر قید تیر کو. او بیا بادشاہ خان دا غی جواب هم بل ور کړی. اگر بادشاہ خان کم جواب چې ور کړی شوی دی نو هغه بد مرګ هغه سنفر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمل خدای خدمتګار و. د ده وفات په کال 1906 کې شوی دی. د ده د مرګ نه پس د ده بچی چې دی ایمل خان، زه د ایمل خان باره کې تاسو سره دا خبره کول غواړم چې ایمل خان د دې کلي ټولې روغې جوړې دا به د کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نه شي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغو جوړو کې چې دا نور کلونه به خلک راتلل د باندې به روغ کولې. دوی یو روغه جوړه کړې وه په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل. نو دوی د هغې خلاف شو چې دوی د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دوی یې شهید کړ، دوی یې مړ کړ ایمل خان. او بیا د ده بل ورور چې دی خوشحال خان نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې. هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېده اوس په بلدیاتي الیکشن کې پروس کال نه په 200 ریډ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله زه تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپلو بچو ته پرېښې دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده وي چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي، د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
ماتمات کی گی اولاری اگ دی خزان جانان ترسوم پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدیدی زد لغمان پلوری زما سامی مات مات کیگی او لاری عبدیدی خوزان جانان ترسوم پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی سامی مات مات کیگی او لاری اگدیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑکی میرا بریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی سامی مات مات کیگی لاری اگدیری خوزان جانان ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدیری او شوی مدیری لرا لا 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 بدر زما سامی مات مات کیگی او لاری اگدیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی شوی مدیدی او شوی